نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين الحمد لله ننبم ذا سورة الأنعام The ayah number 154 na wakhla, the 165 puri ayatuna kau, yani the yausal aw salor panzos ayat na wakhla, the yausal aw pinzush shpeto ayat puri, aw da de sarabazamun suratul an'am khatam shi. A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, awalamun lafsi tarjuma kau. ثم بیا آتینا ورکلومون موسیٰ علیہ السلام لا الکتاب کتاب تماما دا پورکولو دا پارا This is the نعمت تمام لفظ مون هم استعمالو تمام وای ختم دوتا یعنی پورکول علی اللذی پہا غباندی چاچی او دلتا تاسو غارو که دے لفظ دا اللذی دے دا یو کس دا پار رازی فهغو باندی چاچی احسن نیکی اکڑا و تفصیلا او پا تفصیل سرا دا بیانولو دا پارا. تفصیل وایی چی او شیر دیر پا ڈیتیل سرا بیان شی. یعنی داغی وڑی وڑی نقطه هم بیان شی. لی کلی دا هر شیئن سیز و هدن او هدایت و رحمتن او رحمت دی لعلهم زک چی هغوی. اولانی سر کی لام دے ردے مطلب دے زک چی او بیا دا هم چی پاخر کی راغی ردے مطلب دے حغوی زک چی حغوی بی لقائی پا ملاقات باندی ربیهم دخپل رب یؤمنون حغوی ایمان راوڑی و هذا او دا کتابون کتاب انزلناهو نازل کرو مونگ دا دا پا کی رکم زین راغی پا ها بانی چی دا پیخ دی دما دا دا دی مطلب دی دا مبارکن مبارک دی یعنی برکت والا دی فتبعوه پس اتباع کوئی دا دی واتقو او تقوی اختیار کری لعلکم زک چی پتاسو ترحمون پتاسو باندی رحموشی ان زک چی تقولو او دلتا پاول سر کی ناولی کئی پا بریکٹ کی دے اصل مطلب دے او آئے تاسو لیکن دلتا چونکہ مخ کی ان راغی نو نا او آئے تاسو انما بے شکا انزلا نازل شوے و الکتابو کتاب علا طائفتینی پا دوو ڈلو باندی طائفہ یوے ڈلی توائی او طائفتین دوو ڈلی توائی من قبلنا زمون مخي وإن أو بيشكا كنا ومن عن دراستهم دلوستلو دهغينا لغافلين البتا غافلو يعني بخبرو أو يا تقولو تسواي لو كچري أننا بيشكا من انزل نازل شبهي علینا پمونگ باندی الکتابو کتاب لکن البتا و بمونگ اهدا زیاد هدایت یافتا اهدا چی ده نو دا سپرلیتیو دیگری ده زکا چی دا دا حمزه سر شروع شوی ده زیاد هدایت یافتا من هم ده هغوینا فقد پس بیشکا جا اکم راغلی دستاسو طرفتا بینتون خکار دلیل میر ربی کم ستاسو در رب در طرفنا و هدن او هدایت و رحمه او رحمت فمن نسوک اظلمو غط سالیم دی ممن د هغونه چې کذبا دروغې وګڼل بی آیات الله د الله تعالی آیتونه وصدفا او هغه مخ وګرځوي. او په دې کې دا یو داسې لفظ دی چې یعنی بنده په خپله هم منع کیږي او نور خلک هم منع کوي. عنها د هغې نه سنجزي ډېر زر به موږ بدله ورکړو الذین هغوی له چې یصرفون مخ ګرځوي عن آیاتنا زموږ د آیاتونو نه سوء د بد العذاب عذاب بما په وجه د هغې چې كانوا وهغوي يصدفون هغوي مخ گرزو هل نا کل کل ده هل ما نا ولی هم رازیا آیا چی و تمون وایو لیکن دلتا کی بای مونگا ما نا بهتر وداوی چی نو کرو زکا چی مخ کی الا را روان ده ین ذرونا هغوی انتظار کوی الا مگر ان دا چی تا تیهم راشی هغوی لا الملائکتو فرشته او یا یأتی راشی ربک ربستا او یا یأتی راشی بعدو بعضی یعنی زینی آیاتی نخی ربک ستا درب یوم پا کم ورس چی یأتی راشی بعدو بعضی آیاتی نخی ربک ستا درب لا ينفع نبا فائدة ورکوی نفسا یو نفس لا ایمانوها ده غو ایمان روڑل لم پا بریکت کیولی که کچری نا تکن وو هغا آمنت ایمان روڑه من قبلو داغین مخی او یا کسبت پا بریکت کیولی که نا کسبت وای هغو گتا کریوی یعنی هغو کسب کړی وی کسب او ګټه په یو معنی کې راځي فی ایمانها په خپل ایمان کې خیر او سنې کې قل وایا انتظرو انتظار وکړی انا بشک منهم منتظرون انتظار کول والیو انا بشک الذین هغوی چاچی فرقو فرقه فرقه کړو دینهم خپل دین وکانو او شو هغوی شیعا ډلی ډلی لستا نیتو منهم د هغوینه فی شی پسوسیز کې انما بشک امرهم معامله د هغوی الی الله الله طرف ته ده ثم بیا به ینبئهم هغه وایي هغوی ته د دې روټ ورډې نبأ نون با او حمزه یو مطلب هغه او په اخر کې چې هم راغی د دې مطلب دی هغوی نو هغه وایي هغوی ته بما هغه چی کانو و هغوی یفعلون هغوی به عمل کوو فاعین لام د دې روټ ورډې فعل وایي یو کار کولو ته من سوک چی جا راوڑی بیل حسنتی نیکی فلهو نداغو دا پارا عشرو لستی امثالی ها پشان ده غی ومن او سوک چی جا راوڑی بی سیئتی بدی او دلتا تاسو گوره چی کلا هم ده حسن خبر راشد نیکی نداغی اپوزت چی ده داغی تزاد ناغا سیئه ده نداغوان اکثر یو زیرازی بدی بسیئتی بدی فلا نونا بریکٹ کیو لکھے با یجزا هغول بدل ورکڑی کیگی الا مگر مثلها پشان ده غی وهم او هغوی لا یظلمون نبا پا هغوی باندی ظلم کیگی قل وایا اننی بشک زو هدانی هدایت راکڑو مالا مالا لفظ کم زین راغی نی په اخر کې چی نون دی د نون لانی کسره ده او په یا باندې سکون دی هدایت راکړو مالا او ربی زما رب او دلته کې بیا دلته کې بی راغلی دی او دغلته کې نی راغلی دی نو دلته هم زما رب الى صراط طرف ته د لاري مستقیم نیغي دینا دین قیما درست ملتا چی ملت تی ابراهیم ابراهیم حنیفا چی اکسو و وما اونا کانا وهغا من المشرکین دا مشرکانونا قل اوایا انا بشکا صلاتی زما منز دلتا کی بیا هم دا صلاو لیکن دلتا چو سر دا یار اغلا نو زما منز نسکی او زما قربانی و محیایا او زما جواند و مماتی او زما مرگ لله دا اللہ دا پار دے ربی چی رب دے العالمین دا طول جہانونو لا شریک نشت سوک شریک لہو دا غو و بذالک او هم دا دے امرتو حکم راکڑے شوے دے مالا و انا او زو اولو دا طولو ناولنیم المسلمین پا مسلمانانو کی قل اوایا اغیر آیا سیوائی اللہی دا اللانا ابغی زو تلاشکم ربن سوک رب وهو حالانکی هغا ربو رب دے کلی دا هر شئی سیز ولا اونا تکسیبو گٹی یعنی کمائی کوی کل نفس یو نفس الا مگر علیها پاغو باندی دے ولا او نبا تزیرو بوج اچتوی وازیرتن سوک بوج اچتولو والا وزرا بوج اخرا دبلچا ثم بیا الى ربکم ترفت دخپل رب مرجعکم واپس کے دل دستاسو فَيُنَبِّئُكُمْ بِيَا بَهَغَ خَبَرْ كِرِ تَاسُو بِمَا هَغَچِ كُنْتُمْ وَيْتَاسُو فِيهِ پَسُكِ تَخْتَلِفُونَ تَاسُ اختلاف كَوُ وَهُوَ اَوْهُمْ هَغَ دِي الَّذِي چَاچِ جَعَلَكُمْ جَوْرْ كَرْ يَيْتَاسُ خَلَائِفَ خَلِفَ الْأَرْضِ دزمکی ورفعا او اچتی کل بعدکم ستاسو زینی فوقا دا پاسا بعدین پا زینو دراجاتین پا درجو کی لیبلو وکم زکا چی هغا ازمایشو کری ستاسو فی ما پا هغی کی چی آتاکم هغو درکل تاسولا اینا بیشکا ربکا ربستا سریعو زرور کولوالده العقاب دا سزا وَإِنَّهُ أَوْ بِشَكَّ هَرَا لَغَفُورٌ الْبَتَ دير بَخَنِي وَالَدِ رَحِيم دير رَحَم كَوَلُ وَالَدِ الحمد لله دا ديزي پوري زمون ننني ترجمه ختم شوا او دا دي سرا زمون سورة الانعام هم ختم شو اس با انشاء الله مون دا دي آيتون التفسير كو دا سورة الانعام نتاسر او باسي آية نمبر 154 يعني یوسل او سلور پنزوس آیت او نن بمونگا دا سورت ختمو پتیر زلبانی مونگ دیر اهم آیتو نویلیو دا آیت 151 نواخلا دا 153 پوری شکم آیاتو او مخی اللہ تعالی سو فرمائی دا ثمنا شروع شوی دا خبرا اس گورو چی پدی کسو دی ثم آتینا موسی الكتاب بیا مونږ ورکو موسی علیہ السلام له کتاب دلته ثم لفظ ولی راغلی دی ځکه چې دا احکامات ابراهیم علیہ السلام له هم ورکړی شوی وو او نورو انبیا له هم ورکړی شوی وو نو بیا دا غې نه پس موسی علیہ السلام له هم کتاب ورکړی شوی وو او په هغه کتاب کې د الله د نوم نه پس دا آیتونه وو دا حکمونه وو آتینا موسی الکتاب ورکو مون موسی علیہ السلام لکتاب تماما علی الذی احسن د پورا کولو د پارا د نعمت په هغه کسبانی چې څوک نیکی وکړي چې څوک نیکی کول غواړي احسان کول غواړي په هغه باندې نعمت مکمل شو هسی خود انسان سره بشمار نعمتونه دي لیکن د دې ټولو نعمتونو مکمل کولو والا شی سو تورات تورات وو چې دا غي سره ټول نعمتونه مکمل شو کو څوک نیکی کول غواړي یا د احسان لیول تر رسیدل غواړي نو داغو دا پارا واقعی دا اللہ تعالی کتاب دا طول و نغط نعمت وی او داغی سر با پاغو باندی او داغی سر پاغو باندی نعمتون مکمل شی. دغه شان په مونږ باندې هم د الله تعالی به شماره نعمتونه دي، دومره نعمتونه چې مونږ یې اندازه نشو لګولی او نه شمارولی شو. لیکن چې د کله راسي مونږ قرآن ویل شروع کړو، نو واقعي مونږ ته د نعمتونو احساس وشو او مونږ داسې محسوس کړه لکه چې ټول نعمتونه په مونږ باندې مکمل شو. اوس مونږ نعمتونو ته هم د قرآن په نظر سره ګورو او هر په هر نعمت کې راته الله تعالی په نظر باندې راضي. دا شان موسی علیه السلام ته هم کتاب ملاو شوی وو او هغه هم ډیر عظیم کتاب وو، تورات. نن تورات په هغه اصلي حالت کې نه دی، لیکن د الله سبحانه و تعالی د طرف نه چې کوم تورات نازل شوی وو، نو هغه داسې کتاب وو د هغه کس لپاره چې چا په ښه طریقې سره ژوند تیرول غوښتل، نو دا نعمت و دا غو دا پارا. و تفصیلا لکل شیء، او دا هر سیز تفصیل و پکی، یعنی دا شریعت احکامات پکی خا پا ڈیتیل سر بیان شوی و، یو یو حکم پکی خا پا صحیح طریقی سر واضح شوی و، و هودن او حق هدایت و، و رحمه او رحمت و، لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون، زکه چې هغوی د خپل رب سره په ملاقات کولو باندې ایمان راوړي. او هغه کوم شی و چې د یهودیانو د دماغو نه وتی و؟ هغه و د آخرت فکر، د آخرت یاد. الله دې معاف کړي، نن چې زموږ د مسلمانانو د ذهنونو نه د آخرت یاد لري شوی دی، نو دلته الله سبحانه و تعالی وفرمایل چې دا کتاب په دې وجه غوی لور کړی شوی وو، ځکه چې په دې کې هدایت وو، په دې کې تفصیل وو، او دا د رحمت ذریعه وه. نو دا غي وجه دا وه چې کدی دا کتاب وایي او هغه یقین بیا د دې په ذهنونو کې راسخ شي، یعنی مضبوط شي، نو په آخرت باندې ایمان یو داسې شی وو چې دا د هر نبی په شریعت کې وو. لیکن رو رو داغوی دا ذهنونو نا دا یقین لری شو او بیا پا نورو لارو باندی روان شو، والین شو، مغدوب شو، دا اللہ تعالی پا غزب کی راغلل، دا اللہ تعالی پا مخ کی دا ادریدو چی کما وی روا، نو هاگا ختم شوی وا. پا خلقو هر کس وایی چی ها منگا خیرت منو، لیکن یقینی نوی، نو دا تورات دا دی دا راوی خولو دا پارا راغلی وو. وهذا كتاب، او دا کتاب دی، او دا قرآن هم هغه کتاب دی چې انزلناه مبارکن، مون نازل کړو دا برکت والا، او دا د برکت نه ډک دی. که څوک وایي چې دا مونږ د برکت لپاره وایو، نو واقعي برکت شته دی په دې کې، په دې کې هیڅ شک نشته. دا فایده ورکوي، د دین او دنیا دواړه فایده ورکوي بندله، او د مبارکۍ په اعتبار سره دا د تورات نه هم زیات مبارک دی، ځکه چې تورات صرف په بنی اسرائیل باندې نازل شوی وو، او دا قرآن په ټول انسانیت باندې نازل شوی دی. تورات صرف د خپل وخت د خلکو د پاره وو، او دا قرآن د قیامت پورې دی. تورات صرف د هغه قوم د مسلو حل وو، او قرآن د ټول انسانیت د مسلو د حل کولو جواب ورکوي. او په نورو آسمانی کتابونو کې څومره هم مضمونونه وو، یعنی چې څومره هم مضمونونه وو په نورو آسمانی کتابونو کې، نو هغه ټول په دې کې موجود دي. نو اوس د بل کتاب هیڅ ضرورت نشته. نو اوس الله سبحانه وتعالی څه حکم ورکړو؟ فتبعوه. دا ډیره اهم خبره ده، دا په پلیس کې پوری اتړی چې د دې اتباع کوئ، په دې باندې ځئ. دا دی د دې مقصد، د دې مقصد دا نه دی چې تاسو د دې نه صرف برکتونه حاصلول شروع کړئ، چې قرآن خوانی کوئ، چې چرته نوی کور ته لاړ شئ او هلته یې وایئ، د نوکرۍ د موندلو دپاره یې وایئ. د قرآن خانۍ سره برکتونه راځي، د دې د اتباع کولو سره په کور کې برکتونه راځي. فتبعوه، د دې اتباع کوي، او دا د الله تعالی حکم دی. بیا هم مونږ وایو چې ښه، په دې باندې تلل څه ضروري دي؟ خلکو ته په دې باندې تلل سو ډېره اهم خبره نه ښکاري، ځکه چې دا په پنځو ارکانو کې نشته دی. او دا خبره قرآن مونږ ته کوي چې فتبعوه، د دې اتباع کوئ، په دې باندې ځئ، دا فالو کوئ، دا خپل امام جوړ کړئ. واتقوه او تقوا اختیار کړئ. دا تقوا څه شی دی؟ تقوا دی هغه احساس، یعنی چې الله تعالی چې بنده وایي چې الله تعالی ما ته هر وخت ګوري، یعنی چې عملی طور زمونږ په زړه کې د الله تعالی دومره ویره راشي چې مونږ چرته هم د الله تعالی د حکمونو خلاف ورزي ونه کړو. او کچری تاسو دا دواړه کارونه وکړئ، یو دا چې د دې اتباع وکړئ د قرآن مجید، او دویم سو کار وکړئ تقوا اختیار کړئ، نو څه به وشي؟ لعلکم ترحمون، د دې په وجه به الله تعالی په تاسو باندې رحم وکړي. مونږ ټول غواړو کنه چې الله سبحانه وتعالی په مونږ باندې خپل رحم وکړي. مونږ د الله سبحانه وتعالی مرسي غواړو، رحم غواړو. نو دلته د هغې دپاره دوه طریقې مونږ ته ښیلې شوي دي چې د دې کتاب د اتباع کولو سره به درته دا میلاو شي، او د هغې د ویلو سره نه، بلکې په دې باندې په عمل کولو سره. او دویمه کومه خبره ده؟ د الله تعالی تقوا، د الله تعالی ویره په زړه کې لرل. اوس که څوک دا کتاب بند ساتي او دا د سره را اخلي نه، نو هغه څنګه د الله تعالی د رحمت نه امید ساتلی شي؟ او هغه غواړي چې رحمتونه دې راوریږي، او دا به څنګه راوریږي چې هغه په دې باندې زینه؟ او مونږ وایو چې په دې باندې تلل خو ډېر ګران کار دی، او مونږ دا نشو ویلی. او که دا مونږ نه وایو، نو بیا به مونږ ته څنګه پته لګي چې په دې کې څه دي؟ په تیر سبق کې چې مونږ کوم 10 کمانډمنټس ویلي وو، دا لس احکامات چې وو، چې کله ستاسو د قرآن سره تعلق نه وو، نو آیا تاسو ته د دغه احکاماتو متعلق پته وه؟ نو آیا تاسو ته د دغه احکاماتو داسې علم وو لکه څنګه چې نن ستاسو ذهن روښانه شوی دی؟ یا تاسو ته دا داسې اهم ښکاره شوي وو؟ نه وو که نه؟ نو بیا به څنګه عمل کوو چې د دې علم واخلو؟ نو علم به راځي که نه؟ ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا. دا ان تقولوا څه مطلب دی؟ ان تقولوا دا چې تاسو وایي، او دلته لا محذوف دی، یعنی چېرته داسې ونه شي چې تاسو دا خبره وکړئ، یعنی کیدی شي چې تاسو دا خبره وکړئ، یعنی هسې نه چې یوه ورځ راشي او تاسو ووایئ چې انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، بشکه نازل شوی وو که کتاب، یعنی د الله تعالی د طرف نه چې کوم کتاب وو، هغه په دوو ډلو باندې نازل شوی وو زموږ نه مخکې. هغه کومې دوه ډلې وې؟ کوم دوه قومونه وو چې په هغوی باندې د الله تعالی کتاب نازل شوی وو؟ یهود او نصارا. داسې ونه شي چې تاسو ووایئ چې په یهود او نصارا باندې خو کتاب راغلی وو، وَإِن كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، او البته مونږ خو غافل وو، دا هغې نه بې خبره وو، دا هغې د ویلو او لوستلو نه. زمونږ طرف ته کله کتاب راغلی وو؟ که ستاسو نه تپوس شي چې تاسو په کتاب باندې عمل ولې نه وو کړی، الله تعالی په احکاماتو باندې ولې نه وی تلی، یعنی چرته داسې ونه شي چې د قیامت په ورځ تاسو دا خبره وکړئ. پوه شوې په دې خبره؟ یعنی اوس د هغوی خولې بندې شوې، هغوی دا خبره نشي کولی. دا خبره چاته کیږي؟ مشرکین مکه ته، ځکه چې دا مکی صورت دی، رایټ؟ نو او لکه ما چې درته ویلي وو چې دا صورت الانعام ده مکی دور اخیری صورت دی، نو مشرکین مکه ته خبره کیږي چې هسې نه چې تاسو په اخیرت کې د الله په مخ کې ودرېږئ او دا خبره شروع کړئ چې ای الله، زمونږ طرف ته خو د سره کتاب نه و راغلی. هغه دوو ډلو، هغه قومونو ته تورات ملاو شوی وو او انجیل ملاو شوی وو، لیکن مونږ ته خو کتاب نه راغلی. نو اوس زمونږ نه ولې تپوس کیږي؟ او مونږ خو هغه کتابونه نه دي ویلي. نو مونږ ته څه پته ده چې د هغوی په کتابونو کې څه لیکلي وو؟ مونږ خو هغه کتابونو ته نه شو رسېدی. نو مونږ خو د هغه کتابونو ویلو نه بې خبره وو او د لوستلو نه. مونږ ته خو پته نشته چې په هغې کې څه وو. نو ای الله، مونږ له سزا مه راکوه. نو اوس تاسو دا خبره نه شئ کولی. الله تعالی حجت تمام کړو، بهانې ختمې کړې، کتاب راغې ستاسو طرف ته. اوس تاسو هیڅ بهانې نه شئ کولی د قیامت په ورځ چې مونږ بې خبره وو. او اوس دا خبره صرف د مشرکین مکه د پاره نه ده، یعنی د مکې د مشرکانو د پاره نه ده، دا زمونږ د ټولو د پاره ده. تاسو ما ته دا ووایئ چې آیا تاسو طرف ته څه کتاب راغلی دی او که نه؟ په مونږ کې هیڅ څوک هم دا نه شي ویلی چې نه، دا خو عربیانو طرف ته راغلی وو. تاسو ټولو طرف ته راغلی دی، ستاسو په کورونو کې پروت دی که نه؟ اوس په مونږ کې د هر کس بهانه ختمه شوه. مونږ دا نه شو ویلی چې د الله څه مرضي ده یا زمونږ نه څه غواړي، او مونږ خو بې قصوره یو، څه قصور مو نشته. اوس څوک دا نه شي ویلی چې زه خو غافل وم، زه بې خبره وم، یا ماته پته نه وه. دا بهانه به په آخرت کې نه چلیږي او هیڅ څوک به نه شي کولی. نن هم ځینې خلک وایي چې زه په دې سبق نه وایم ځکه چې بیا به راته عمل کول وي. یعنی د هغوی دا سوچ دی، دا سوچ کړی دی چې مونږ عمل کول نه غواړو. نو ولې الله تعالی د دوی دا خبرې نه اوري؟ دلته دا خبرې کوي او دا یې خیال وي چې زه به الله تعالی ته ویم چې ماته څه پته وه، نو ما به څنګه عمل کوو. الله تعالی خو نن اوري ستاسو د بنیتۍ دا خبرې چې زه په دې سبق نه وایم ځکه چې بیا به راته عمل کول وي. دا مونږ انسانانو ته نه وایو، بلکې د رب خلاف کیس په خپله جوړوو. یعنی بلکې خپل خلاف کیس په خپله جوړوو، ځکه چې فرشتو دا هر څه ولیکل او الله تعالی هم واورېدل. د دې څه خیال دی چې مونږ به الله تعالی له دوکه ورکړو او هغه به مونږ پرېږدي؟ دا داسې ده لکه چې څوک جرم وکړي او بیا وایي چې ماته څه پته وه چې دا لا هم څه غلطي ده. نو ولې جج به هغه پرېږدي؟ او چې الله تعالی تاسو له دا کتاب درکړو، نو د دې سره خو ټولې بهانې ختمې شوې. اوس کوی وایی او کو نه وایی، دا ستاسو مرضی ده. لیکن د قیامت په ورځ به بیا دا بهانه تاسو نه شئ کولی چې ای الله، ما ته خو پته نه وه کتاب راغې. نو هغه وخت بیا تاسو ته هم دا جواب میلاویدی شي چې کتاب ستا په کور کې وو، تا ولې نه زده کوو، ځان دې پې ولې نه پوهه کولو، او ولې دې عمل نه کوو. او الله تعالی مشرکین مکه ته وایي چې اوس تاسو څه نه شئ ویلی چې مونږ ته څه پته ده. مونږ خو ویلی نه وو، داسې څوک نه وو چې مونږ ته یې سبق ښیلی وی. اوس چونکې کتاب راغلی دی، نو تپوس به کیږي. مونږ ټولو ته دا آیتونه ښه د کلاو غوږونو سره اورېدل په کار دي. او تقولو، یا تاسو دا وایئ، یعنی الله تعالی ته پته ده چې کیدی شي چې تاسو دا ووایئ: لو ان انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم. کچری په مونږ باندې نازل شوی وي کتاب، نو مونږ به د هغوی نه زیات هدایت یافته وو. یعنی په دې یهود نصارا باندې چې کوم کتابونه نازل شوي وو او هغوی بدتمیزی او نافرمانی کولې او مغضوب علیهم شو، کچری په مونږ باندې کتاب نازل شوی وی که نه، نو بیا به دا خبره مونږه ثابته کړې وه چې هدایت څنګه وي. مونږ ته خو څه موقع نه وه میلاو شوي، ځکه خو مونږ څه نه شو ښیلی. لیکن که په مونږ کتاب راغلی وی، نو بیا به مونږ خلکو ته ښیلی وه. دا قسمه خبرې هم مونږ خلک کوو. نو اوس تاسو ګورئ، دا بهانه هم ختمه شوه. څنګه؟ ځکه چې هدایت راغی، کتاب راغی، څوک دا نه شي ویلی چې که په مونږ باندې راغلی وی نو مونږ به ښیلی وه. اوس کتاب راغلی دی، نو وښیئ که نه؟ ځکه چې زمونږ دعوې هغه وخت ډېرې غټې غټې وي چې کله سوشي نه وي یا لري وي هغه نو موږ ډېرې غټې غټې دعوې کوو. کو ما ته موقع میلاو شوه او کو جنگ ونښتو نو بیا ګورئ چې زه څه کوم، چل به ورته وخېم. چې د الله تعالی په لاره کې ځان قربانول څنګه وي، کو موقع میلاو شوه نو زه به خلکو ته وخېم چې زه د الله دپاره څه کولی شم. موږ څومره غټې غټې دعوې کوو که نه. کو ما ته د قرآن د کلاس د کور په خوا کې میلاو شو که نه، نو بیا تاسو ننداره کوئ چې زه څنګه سبق ویمه. دلته خو انتظام نشته، نو ځکه که د مسجد په خوا کې مې کور وي نو هر مونځ له به مسجد ته تلم. نو دا قسمه خبرې چا له هېڅ فایده نه ورکوي. فرضي خبرې کولو ته ضرورت نشته. چې په کوم حالاتو کې تاسې یئ نو په هغې کې کوشش کوئ، په هغې کې خپل ځان ښه کړئ، داسې بهانې مه کوئ او ځان په دې خبرو باندې مه مطمئن کوئ. د دې غټو غټو خبرو ضرورت نشته. حالات هر وخت د بنده د مرضی خلاف، یعنی حالات هر وخت د بنده د مرضی مطابق نه وي. که ستاسې بچي واړو وي، که تاسو جاب کوئ یا نورې مسلې مو وي، لیکن تاسو ته د دغه شان حالاتو سره کول دي. او ضروري نه ده چې بنده دې ډېر څه وکړي، لکه څنګه چې بنده په ډېر ښه حالاتو کې کوي، لیکن د خپلو حالاتو مطابق بهتر کوشش وکړئ. الله به درته ګوري چې ته په کومو حالاتو کې وې او څه به دې کول، بلکې هغه به دا ګوري چې ستا چې کوم حالات دي په هغې کې ته څه کوې. یعنی الله تعالی به دا نه ګوري چې ستا حالات ښه نه وو او ته ځکه نه دي کړي، بلکې الله تعالی به ګوري چې دو څنګه حالات وو او دو څومره کوشش کړی دی. بعضی وخت خلک په دې سوچ او انتظار کې وي چې زما حالات ښه شي نو زه به بیا دا کار شروع کړم. نو کیدای شي چې حالات ښه شي، لیکن دا هم کیدای شي چې اړو ښه نه شي او ښه وخت رانه شي. او بعضی وخت د خلکو حالات ښه هم شي، لیکن هغوی بیا هم ناراضي. نو کله حالات ښه کیږي او کله نه ښه کیږي. چې څه هم او څنګه هم ستاسو حالات وي، نو په هغې کې محنت او کوشش کوئ او چې څومره ستاسو طاقت او استطاعت دی د هغې مطابق کوئ. نو الله سبحانه وتعالی وفرمایل چې موږ خو حجت تمام کړو، اوس چې تاسو ته بیا د قیامت په ورځ د بهانې کولو موقع میلاو نه شي. تاسو چېرته په دې خبره غور کړی دی چې په تاسو باندې حجت تمام شوی دی، کتاب راغلی دی، انتظام هم شته، الحمدلله. د بهانې ځای نه دی پاتې او د سبق لپاره وخت هم ستاسو د مرضی مطابق دی. چې کله یې اورېدل غواړئ نو اورېدی شئ، ریکارډینګ سرسره موجود دی. بیا هم څوک دا خبره کولی شي چې یا الله ما څه کړی وې، زما حالات صحیح نه وو، څه موقع راته نه وه، دا بهانې به بیا نه چلیږي. الله تعالی زموږ لپاره حجت تمام کړی دی، اوس ستاسو طرف ته هدایت راغلی دی. فقد جاءکم بینة من ربکم، ستاسو طرف ته ښکاره دلیل راغلی دی، ستاسو د رب د طرف نه. دې آیتونو ته موږ د مشرکین مکه والو په تناظر کې کتی شو، لیکن موږ ته خپله جایزه هم اخیستل پکار دي چې دا آیتونه خو زما لپاره هم راغلي دي او دا دومره ښکاره دلیل دی چې د دې راوړو والا، یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم، زموږ دپاره بهترین نمونه و. د هغو ژوند زموږ د ټولو دپاره ښکاره دلیل دی. وهدن و رحمه، او هدایت او رحمت دی. او هم دا وجه ده چې موږ د خپلې ادارې نوم الرحمه ایښی دی. قرآن رحمت دی، د دې ویل د الله تعالی د طرف نه یو غټ رحمت دی. چېرته تلل نه غواړي پسې، څه کوشش ورپسې نه دي کول موږ ته، او پیسه هم نه ورکوو. موږ په مفت کې تعلیم حاصلوو، صرف موږ ته وخت ورکول دي او کیناستل دي. څومره غټ رحمت دی دا د الله سبحانه وتعالی د طرف نه. داسې دا لکه تعلیم له چې تاسو له څوک کور ته راځي، تاسو خو په تیارو کې وای او ګورئ الله تعالی درته لاره وښیله. اوس هیڅوک دا نشي ویلی چې ما له عربي سو راځي، د هغې هم انتظام وشو. هر شی په دې کې ښه په واضحه طریقې سره بیان شوی دی. اوس سوچ کوئ چې دا آیتونه د الله د چا مخې له راشي او هغوی بیا هم دا دروغ وګڼي. فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها دا غونه غټ غټ ظالم بل څوک کیدی شي چې چا مخیل د الله تعالی داسې آیتونه راشي او هغه انکار وکړي چې زه نه منم او هغه د فتبعوه خلاف روان شي. الله تعالی ورته وفرمایل چې د دې اتباع وکړه، هغه په خپله هم انکار وکړي او نور خلک هم منع کړي. او په دې کې هغه لس احکامات یعنی ټن کمانډمنټس چې مونږ ویلي وو هغه هم راځي او هغوی ترینه مخ اړوي او انکار کوي. نو یو مخ ګرځول د خولې په ذریعه وي چې بنده انکار وکړي چې زه نه منم، او یو د عمل سره هم دروغ ګڼل وي، مخ ګرځول وي. کیدی شي چې څوک د شرم په وجه په خوله باندې انکار ونه کړي، لیکن د عمل په طور بنده انکار وکړي چې په دې باندې څنګه عمل بنده کولی شي. دا په نن ورځو کې څوک نشي کولی، نو په دې باندې عمل کول هم دا آیتونه دروغ ګڼل دي. الله سبحانه و تعالی فرمایل چې د هغه کس نه غټ ظالم بل څوک کیدی شي، یعنی هغه دومره غټ ظالم دی، دومره غټ ظالم دی چې کله د هغه مخې له دا خبرې راشي او هغه انکار وکړي چې زه دا نشم منلی، او د دې تکذیب وکړي د خپل عمل په ذریعه. چې انسان ته یو شی د خپلې فائدې ښکاري که نه، نو هغه ترینه چرته هم نه منع کیږي، ضرور په هغې باندې عمل کوي. که یو انسان ته په هغې کې فایده نه ښکاري، نو بیا ظاهره ده هغه به منع شي د هغې نه، وصدف عنها او هغه منع شي د هغې نه، په خپله هم منع شي او نور خلک هم منع کوي. د آیتونو نه منع کېدل څه وي؟ د الله د حکم نه مخ ګرځول. نو تاسو چېرته په خپله معاشره کې داسې خلک لیدلی دی چې د الله تعالی د آیتونو نه مخ ګرځوي؟ نو ګورئ، هغه خلک چې د الله تعالی آیتونه واوري او په هغې ځان نانګاره کړي چې ما نه دي اورېدلي، نو هغه سوي چې په یو غوږ واوري او په بل غوږ باندې وځي، د مخ د ګرځولو د مخ ګرځول چې کنه، نو دا نن هم خلک کوي او په هغه زمانه باندې هم وو. مشرکین مکه هم مخ ګرځولی وو. نن هم تاسو ګورئ چې کله څوک اورېدل نه غواړي د آیتونه، نو دا هم مخ ګرځول دي. چې کله څوک سبق ویل نه غواړي، تلاوت کول نه غواړي، که تاسو چاته خبره کوئ او هغوی ته وایئ، او نو هغوی به وایي چې نه نه مونږ ته مه وایه، نو دا هم مخ ګرځول دي، منع کېدل دي. چې څوک د دې د آیتونو علم اخیستل نه غواړي، په دې ځان پوهه کول نه غواړي، او کو د هغو په ذهن کې دا وي چې زه پرې عمل کول نه غواړم، یا د هغو دا سوچ وي چې د دې آیتونو څه فایده، یا مونږ ته ټوله پته ده، مونږ ته څوک څه ښیلی شي، نو دا صدفه ده. مخ اړول یعنی مخ ګرځول دي، یعنی دا ټولې د هغې مختلفې طریقې دي چې څوک د دې مطابق عمل نه کوي، نو دا هم مخ اړول دي. نو هر یو په خپله طریقه باندې مخ اړوي، او الله تعالی داسې کس ته سویلی دي چې هغه ډېر زیات ظالم دی. که هغو ته خپل ځان ډېر دیندار ښکاري، لیکن دا ظلم دی. که چېرې مونږ د الله تعالی د آیتونو نه مخ ګرځوو، سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا، ډېر زر به مونږ بدله ورکړو هغه خلکو له چې څوک زمونږ د آیتونو نه مخ ګرځوي. سوء العذاب، د بد عذاب، مونږ به هغوی له څنګه بدله ورکوو؟ د بد عذاب. وجه څه ده د بد عذاب د ورکولو؟ بما کانو یصدفون، په دې وجه چې هغوی مخ ګرځوي. نو دا آیتونه دې له راغلي دي چې تاسو د دې سره داسې سلوک وکړئ. دا کتاب مو بند کړی دی او ایښی مو دی چې څوک مړ شي نو کلاو به یې کړو، یا چې نوی کور واخلو انشاءالله نو راوا به یې خلو، او یا کو په مونږ باندې څه مسله یا پریشانی راشي خدا نخواسته، نو خلک به راوغواړو چې راشئ لږ سبق ووایئ که نه، او مونږ به وله خوراکونه پاخه کړو. دا ټولې د مخ ګرځولو طریقې دي. نو د دې قرآن د چا سره هېڅ عزت نشته، هېڅ ریسپیکټ نشته. په تاغ کې اوچت ایښودل د دې عزت نه دی، یا په ښکلي غلاف کې نغښتل د دې عزت نه دی. نو دغه شان عزت وله ورکولی شئ، لیکن د دې عزت دا دی چې دا تاسو راواخلئ، وی وایئ، په دې ځان پوهه کړئ، په دې باندې عمل وکړئ. د دې چې کوم حقوق دی پنځو، نو هغه دې له ورکړئ. دا کو دا تاسو نه کوئ نو دا مخ په مخ ګرځولو کې راځي. او د قرآن پنځه حقوق کوم کوم دي؟ اولنی حق دا دی په دې باندې ایمان راوړل، دویم دا ویل، دریم په دې باندې ځان پوهه کول، څلورم په دې باندې عمل کول، او پنځم دا نورو خلکو ته رسول. که په دې پنځو حقوق کې مونږ کمې کوو نو دا د دې نه مخ ګرځول دي. مونږ ته په دې ځان پوهه کول دي چې دا غلط کارونه دي، او په دې باندې مونږ له توبه استغفار کول پکار دي. دا ډېر غټ ظلم دی او په دې به بنده ته سزا ملاویږي. بیا هم خلک تپوس کوي چې آیا د دې زده کول فرض دي؟ که دا ضروري نه وي نو بیا به ولې داسې ویلې کېدل چې هغوی ته به بد عذاب ملاویږي؟ نو مونږ له خپل ځان ته کتل دي چې چېرته مونږ خو مخ نه دی ګرځولی. او دا آیت خلکو ته ورسوئ چې وګورئ چې د مخ ګرځولو انجام دا دی، د دې نه مخ مه ګرځوئ. په دې قرآن باندې توجه وکړئ، دې له وخت ورکړئ، دا ستاسو وخت غواړي، ستاسو توجه غواړي.